السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي او دلته په پراګ کې د سحر 11 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2011 کال د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په روانه خبرونه کې به تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه واوري، خو تر هر څه مخکې د دې غړې تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر او د نړۍ مشانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی وجل غندلی. په کوټه کې شیا کانفرنس کې دوی د 29 کسانو د وجل کېدو وروسته د 2 ورځو ویر اعلان کړی دی. او د امریکا د پوز مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټکټیکونه سره سم کړي. د خبرونو تفصیل، د نړۍ مشانو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجل وغندل. ربانی پرون په خپل کور کې یو ځانمرګي برید کې وجل شو. افغان پولیس سرګندوي چې چاودیدونکي مواد د ځانمرګي په لونګۍ کې ځای پر ځای شوي وو. لا پیښې وروسته ولسمشر حامد کرزی د امریکا سفر د لنډولو اعلان وکړ، او دا پیښه د عمومي اسمبلۍ د غونډې په څنډه کې له ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه وغندله. مشر حامد کرزی زیاتوی
خاغلی اولس مشرا هغه ماموریت چې هغه پر غاړه اغسته او د افغانانو لپاره او د هیواد د امنیت او امن لپاره د ارزښت وړ وو، مونږ به هغه ډیر ډیر یاد کو. خاغلی اولس مشرا زمانه شي خیال چې مونږ به دغه ځای په اسانه ډکړی شو.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برهان الدین ربانی چې وجنه وغندله. برهان الدین ربانی چې شاوخه او یا کاله عمر یې وو، له 1992 ته 1996 کلونو پورې د افغانستان ولسمشر وو چې بیا طالبانو له واکه لري ک. په پرونی 14 کې د افغانستان د ولسمشر جکپور سلاکار معصوم ستانکزی هم سخت جوبل دی. وسوال طالبانو د پیخې پړه نه ده منلې، او بلې کومې مخالفې ډلې هم د پیخې پړه تر اوسه نه ده منلې. په کوټه کې شیا کانفرنس په دې خار کې د پرونی پیخې له امله چې د دوی شاوخه دیش تنو ته مرګ جوبله اوختې، د 2 ورځو ویر اعلان کړی دی. تیر ورځ له کوټې ایران ته تلونکي په یو بس کې لږ تر لږه 6 مسافران د کوټې مستونګ په لوی سړک ته نامعلومه وسوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي، او بیا د دوی د مړو د پورته کولو لپاره په راغلو کسانو هم برید شوی او 3 تنه یې وژل دي. د مشال ریډیو خبریال لمخې په دغه پیښه کې 4 نور جوبل دي، او په خار کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. پولیس وایي مرګ جوبله د کوټي خار اوسیدونکو هزارګانو ته اوخته چې په شیا مسلک پورې اړه لري او د زیارت په تکل وتلی وو. له 1300 کلونو راهیسه په پاکستان کې د ترهګری پیښې زیات شوی چې په هغو کې د شیا مسلمانانو پر وړاندې د سنی سختریزو ډلو لخوا په بیا بیا بریدونه هم په زیاتېدو دي. د امریکا د پوز مشر وای امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نورو بریدونو لپاره خپل ټکټیکونه سره سم کړي. اډمیرل مایک مولن دا خبره په واشنگتن کې په یوې خبری غونډه کې 3 ساعت وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجل شو. په دغه خبری غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا اول چې طالبانو خپل ټکټیکونه بدل کړي. پنیټا زیاته کړه چې طالبان کله پوه شو چې په جګړه کې نشي بریالي کېدای، نو د خلکو د وژنې ته یې مخه وکړه. اډمیرل مایک مولن په دغه خبری کانفرنس کې وویل
This also from my perspective reflects the shift in with respect to the Taliban's overall
Admiral Mike Mullen well the do pa fikr wastawal Taliban pa khpla taglara ki badlun ra waste dwi pa ground kamyabi nishi tar las kawle aw da hagwi campaign nakama sho no zaka us pa lwad pur charwa ko briduna khawi. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپینه ماړی وای ولسمشر باراک اوباما با نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره وویني. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي سو د فلسطینیانو د دې پلان پر سر چې غواړي د یو خپلواک هیواد په توګه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې غړیتوب ترلاسه کړي او د نړیوالې مقابلې مخه ونیسي. د روس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي هیواد به په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو له دې هڅې نه چې امریکا او اسرائیل یې سخت مخالفت کوي خامخا ملاتړ وکړي. امریکا او غربي هیوادونه وایي د یو خپلواک فلسطینی ریاست جوړېدل یوازې له اسرائیلو سره د خبرو اترو له لارې ممکن دی، خو فلسطینی ادارې وایي له اسرائیلو سره خبرې په ټپه درېدلې او دوی غواړي چې په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب له لارې د یو خپلواک ریاست د جوړېدو پلان مخته یوسي. اوروسته خبر دا چې د لیبیا د کامی عبوري شورا وزیر اعظم وای هله لري چې د دې هیواد نوې کابینه به په لسو ورځو کې جوړ شي. وزیر اعظم محمود جبریل چې په نوریا کې د عرب سپرلی په نوم په یو کانفرنس کې وویل دا فیصله لا تر وسه نه ده شوې چې د نوې کابینې وزیران به په ترابلس یا د هیواد په ختیز یا لویدیس کې وي. جبریل زیاتوي
زه د وخت پابندیم
خو په دې فکر کې یم چې د دې هیواد حکومت تر شا ملي یووالی راشي. زه تمه لرم چې حکومت به په یوه اونۍ یا تر ډیره لسو ورځو کې به جوړ شي. ډیر کارونه سرته رسیدلي او اوس پوښتنه د وزارتونو د شاملولو ده، او د ځایي مسله هم ده چې دوی به آیا په ترابلس کې وي او یا که د هیواد په ختیز او لویدیز کې، او دغه امکانات شته. د نوې کابینې د جوړېدو وروسته لیبیا عبوري حکومت د ټاکنو او نوې آئنده جوړولو هوډ څرګند کړی دی. دا خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم په خبرونه کې رازو 19 پروګرام استونزې او سرکار ته کوربه مجید بابر.
وګوریدونکو مجید بابر یم، او د مشال ریډیو د اوونیز خبرونې ستونزې او سرکار سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. د تیرو سو کلونو راهیسې د پاکستان په ساحلي ښار کراچۍ کې د جبهې ذات او تریخوالي له امله په زرګونو خلک وجلې شوې دي. د دغه ښار حالات که یو ورځ ښه وي نو بل ورځ سړکونه بند، بازارونه تړلي او د ژوند پایا ولاړوي. دغه تاوتریخوالي که یو خوا اقتصاد، ټولنه او یو شمېر نورې بڼې اغېزمنې کړې دي، نو تعلیم هم په دغو کې یو دی. د راپورونو تر مخه د دغه خار په قصبه کالونی، اورنګي، کټی پهاړی او یو شمېر نورو سیمو کې د ماشومانو سکولونه د تیرو سو میاشتو راهیسې بند پراته دي، او همدغه زموږ د نننی پروګرام موضوع ده. د قصبه کالونی د نهم صنف د یو زده کوونکي عرفان الله نه مې پوښتنه وکړه چې نن سبا سکول ته ولې نه ځي. نو د هغه ځواب څه په دې ټکو کې و؟
فلحال پدی سپین دینا تھا مسکول دا بس حالات خراب دے الگ اتنے ہم کم سے اسکول بھی آتے تو اس لیے نہ شو نہ الگ کی چیزوں دا ماجر دیا کو والا نہیں او یا بو کو لی دا حل لے نو ما نہ ہم کے وی او بس وسو تما وسو تما بس دیر ہو جیو تما نو الگ کی تکا پختن بالکل نہ منیا ہو اسکول لار شی الگ کی بدی وہی تکئی بدی اور بس ان کی تول لگا دا گیری لا پختن کو لگا لے بالکل نہ پری نہیں نشان پختن نشتا تول اردو سپیکنگ والا تول تا دل کو خو او الله کوم دا خرج شو کنه رای شي هغه ټول لگا بدماشان دا خلق دی دا انا به خراب شو ذاتی مانچی دا مشینان نه راول بسو بدری دی تا او وی زه مو نه خو خپل خپل کسان نه فری خو دو
عرفان الله ته مشوره ورکړه چې سکول ته نشتلې نو د چا تعلیم یافته کس سره د پرایویټ امتحان د ورکولو تیاری وکړه. عرفان الله یو ځل بیا
له وسلې پرایویټ هم نشم کولې هغه لږه پرایویټ کوم زمو سنټر چې دی هغه پریز نور رنگی ټاون تا سیکټر 12 سیکټر 15 تا نو الله کی خو ظاہر خبر ہے کہ دل کی جمرہ دے گی یا لے کے ہو گیا منگ لگا بالکل نفری او د
عرفان الله مور پلار او خپل خپلوان د خیبر پختونخوا د بونیر نه کراچۍ ته په دې تمه راغلي وو چې لوی ښار دی، کاروبارونه پکې ښه دي او د ماشومانو راتلونکي وخت به ښه شي. د عرفان الله پلار ضیاء الرحمن نه مې پوښتنه وکړه چې په کوم خیال د بونیر نه کراچۍ ته په کډه راغلی وې او کوم ارمانونه دې د ځان سره راوړي وو، اوس څه حال دی؟
حالات خراب دی، تقریباً مکمل خطرہ مکمل
نہ صرف داچی پدغخار کی زدکون کی معشومان پکورن ناستی بلکہ استاذان ہم سخت اغیزمن شوی دی. یو پختون استاد محمد ساجد وای چې سمو د مخ کې د استاذای دندې نه استعفا ورکړه او دغه استعفا وجه دا او خو دا چې په کوم سکول کې د دنده تر سره کوله هغه سکول په هغه سیمه کې وو چرته چې اردو ژبي خلک میشتي. محمد ساجد سره مې د کراچۍ د سکولونو په اړه څه خبرې اترې وکړې او ځان مې ترې د پویولو هڅه وکړه چې په دغه خار کې د سکولونو څه حال دی. محمد ساجد نه مې په سر کې وپوښتل چې که تاسو راته ووایي چې تاسو په کسب کالونه کې په کوم سکول کې دغه سکول څه نوم دی چې چرته تاسو دغلته کې استاد یې؟
دا زمونږ لگ په ډیسټنس باندې دی، زه خو په خپل پښتون آبادی کې مګنا او دا زمونږ لگ اونې کې فاصله کې دی، د اردو سپیک والا آبادی ده او په پاک ګرامر په نوم باندې دا سکول دی او دی چارو طرف آبادی چې دا اردو سپیک ده. خو زه اوس فلحال چې دا هغه ځینې مالک ریزاین ورکړی دی، زلته نه زما ایریا ته
ولې نه
هغه څه د حالاتو په وجه باندې چې تیره شوې میاشت کې په دې سکلش راغله او د لسانی غونډې کې فساد جوړ شو، لاول سیاسي او بیا لسانی شو، نو دا هغه د وجه نه مجبورا هغه ځای لکه بیا د پکې د خطر پیدا شو، نو هغه ځای موږ بیا پرېښو او اوس نه فلحال زه هغه ځای ته نه ځم.
د څومره موده وشو چې تا استعفا ورکړې ده؟
دا زه خو هلته ډېر وخت نه د ټیچنګ کوم، خو اوس د جولای په دې میاشت کې کوم واقعات شوي که نه، نو بس چې څنګه دا 10 جولای 10-11 جولای نه بعد بیا مار کا ځنې مطلب رخوا.
ساجد صاحب چې په دغو سکولونو کې کم تاسو ته ماشومان دي اردو ژبي یا پښتو ژبي یا سندي ژبي، نو یو استاد لپکار دی چې هغه دغه ټولو ته په یو نظر وګوري کنه؟ دغلته کې د استادانو د ماشومانو سره سلوک د ژبې په بنیاد مختلف دی؟
نه نه، اصل کې سب خبر دا ده کنه چې موږ په خپل هم چې کم سکولونو نه سبق ویل دی کنه، نو هغه ټوټل اردو سپیکو دی ایز ا ټیچر. دا خو خیر دمو لکه بالکل یو ذمہ داری جوړیږي چې بالکل بیلنس په یو نظر باندې وته موږ ګورو، لیکن حالات داسې جوړ شو چې پاره کې بیا چې کم پښتانه واړو یعنی د پښتو ژبې والا واړو په دغه سکولونو کې هغه لکه غون دغه ځنه بیا پرې خول والدین بیا غواړه به نه پرې خول، نو به موږ حالات د څه جوړ چې لاول سیاسي مسله وا بیا د څه بدرې واقعات ته جوړ شو چې په لار کې بدرې پیر ځونی ولا شو مدرول ما، نو به سوال مينت اور ډیر سو بیا زموږ چې کم هېډ وو هغه ته موږ ریکوست وکړو چې فون ما سره خبره وته کراو کړي چې زه د ټیچر دلته ما زم ما په دې علاقې کې د څه عام دور صرف ما سیوای د سکول او د سکول نه به واپس کور نور څه ما اکټیویټی دی ایریا کې نشته او یو دوه پیره چې ایثار کړم نو بیا زه لږ په ځان باندې ویار ما کې دي چې په درېم پیره مې ایثار کړي نو بیا مې ښه پوه خو مې ایثار کړي.
دا راته ووایا چې تا کله کراچۍ کې سبق ویلو نو هغه وخت چې کوم استادانو هغه اردو ژبي وو نو تاسو سره هغه وخت به سلوک څنګه وو؟
بالکل بهترین او ما په خپل د اورنګي ټاون سېکټر 14 چې دا د کراچۍ کچی آبادی او اورنگی ٹاؤن واحد دسی آبادی دا چې بدی کی ټوټل اردو سپیک دی، موږ په خپل لاغه زنه تعلیم حاصل کړی دی. په هغه ټیم کې هیڅ قسم نه د سلسانی مسله وا نه د جبی مسله وا پکې نه پکې د ذات سم مسله وا، بالکل نہ استاد با فرق کو خپل وړو یا بل جب والا وړو کې او بلکې مونږه خو حیران بدیو چې لکه دې خلکو له اوس چلو شو یعنی زمونږ هغه مرګری کوم چې اردو سپیک مرګری زمونږ سره ایز ټیچر کولیګ چې زمونږ کوم هغه بیا مونږ ته مشوره راکړه چې تاسو مزید لکه دې ایریا ته مرادي ولې کې دې شي چې سبا دې واقع دې سره وشي او مونږ ورسره ولاړ یو خو مونږ هم بیا بشکول نه شو نو دا غینه خدای دې ته لکه مرادي دی خو
تاسو په نظر باندې ته خو یو استاد یې او سبق خے نستا په نظر دغل تکی چې کم پښتانه اوس دی نو چونکه پښتانه استادان خودمره نشتا نو دغه پښتانه د دې موجوده شخړې لوج نه خود پښتنو ماشومان او مستقبل داسې تیار غوت نه ښکاری
بالکل تیار ده دومره کټ اثر په خاص طور پر زمونږ په دې وړو باندې پرې وته زمونږ چې کم کمیونټي والا خلک دي دا ټوټل پښتنو آبادی ده او دې ته چې کم مخامخ پټای ده نو دا ټوټل اردو سپیک والا ده یعنی د کم اسکولونو د وجې او چې کوم سرکاري اسکولونه زمونږ د پښتنو په آبادۍ کې وو سرکاري خو تاسو ته معلوم دي سرکاري کې چې لکه کوم سہولیات هیڅ پکې نه یا شړ پراتې او یا کواړی نو استادانی او که استادانی نو سہولیات پکې نه سنی یعنی اوس هغه حالت جوړ شو چې تقریبا ډېر واړه داسې زین مرعینم په خپل علاقه کې چې هغه همداسې ګرځي دا هغه واړه دي چې کوم به د اردو سپیک والا اسکولونو ته تلل او صرف د دې لپاره به تلل چې بدلاده کې دوی ماحول صحیح دی پړایي صحیح ورکي او د وخت پابندي او نور چې کوم تعلیمي سہولیات دي دا مکمل هلته اویلیبل دي اوس هغه واړه چونکه والدین وویل چې نه دا واړه به مونږ دوی باندې ښه تعلیم بوله ورکوو لهذا مونږ به خیر د خپل د علاقې نه لرې اسکول ته به لېږو نو هغه واړه دوسې نه هم چې هغه نه خپل هغه خپل کمیونټي اسکول ته ځي او نه هغه اسکولونو ته ځي کوم کې چې دوی اډمیټ ول ته اوس همداسې ګرځي نو زمونږ لپاره خو لکه بالکل تباهي سبب دی ولې چې یونګ جنریشن دی او انیشل سټیج باندې چې دی دا همداسې پاتې شو نو کېدای شي چې د دوی نه په مستقبل کې دا د دوی نه څنور څه جوړ شي زمونږ لپاره لمحه فکریه ده خاص طور پر څومره چې زمونږ د کمیونټي ټیچران دي پښتو سپیک والا دي نو د هغوی لپاره خو انتهایي لمحه فکریه ده د هغې مین وجه دا ده چې موږ کله خپل په مشرانو باندې نظر وګرځو نو زمونږ په مشرانو کې داسې مشران نه دي تیر شوي چې هغوی په خپل علاقو کې غټ پرایمري یا سیکنډري یا داسې ښه سہولیات والا اسکول یې جوړ کړی یا پرېښی په اساسه کې نو چې هغه واړه په دې علاقو کې تعلیم حاصلولی نو دا مسلې به هم نه راتللی اوس چې کوم داسې زما په شان داسې مزید به نور به هم داسې استادان وي څوک به د کمپیوټر ټیچر وي څوک به کېدای شي چې لیب ټیکنیشین والا وي نو هغه هم ما دومره اندازه ده چې هغه هم جابلس دي دا ټایم پورې ولې چې هغه علاقې ته زمونږ نو ګو ایریا زمونږ لپاره جوړه شوه او د دې علاقې لپاره چې کوم زمونږ علاقه کې د پښتنو کمیونټي سکولونو په هغه کې چې کوم اردو سپیک ټیچرانو نو د هغوی سره هم زمونږ کرسپونډنګ بند کېده رسې کوم چې زمونږ کلاس فیرو وغیره د اردو سپیک والا وو هغه به راتلل دي زمونږ ایریا ته سکولونو ته نو هغوی مونږ سره کله نه کله چې دغه ساتي تعلق بادچیت وغیره کېږي نو هغوی مونږ ته مونږ خو ټوټل لکه د ایریا نه آؤٹ شو اوس مونږ نه شو راتلل نو سیم کنډیشن خو د دواړو طرف ایز اے ټیچر دواړو سیم دی خو مس کې بګې دا غټ نقصان چې دا دی وړو دی او بیا دا غو دی وړو نشم ویل خو خپل دی وړو په دی ویل شم او زیات نقصان زمونږ د کمیونټي ډیر غټ هاي نقصان چې دی دا موجوده
ساجد صاحب به حیثیت یو استاد د دې حل څه دی د سیاست نه پرته
د دې حل د څه خو د ټول نه غټ حل به دی سیب زما په خیال باندې د ټیچر چې مونږ دا تمام چې څومره پړه لیکا زمونږ پښتنو ورونه دي خويندې دي او دا شان دی لاول خپل ځان ته به سوچ کو خپل په کور کې نظر ګرځو چې څومره زمونږ پړه لیکه کسان دي اسپیشلی پړه لیکه په دې نه مکنه چې پړه لیکه دا ماحول د دې چینج کولو کې دوی ډېر غټ کردار دی خو کول شي خو ولا لم چې ولې نه کوي مونږ به خپل په خپل خپل چې کومې زمونږ غلطیانې کوتاهیانې دي مونږ چې څوک سیاسي په دغه باندې مونږ لړاولو کوشش کوي او زمونږ ذهنونه خراب کړي دي چې تاسو هغه علاقو ته مځئ او تاسو ولې خوځئ ولې هلته جاب کوئ خپل ځای کې سکول کولاوګئ نو مونږ لا په خپل لاول خپل زمونږ د پښتنو وروڼو خویندو له پکار ده چې مونږ ټوټل انکار وکړو د سیاسي خلکو نه چې نه مونږ لا زمونږ هیڅ قسم د سیاست سره تعلق نه دی زمونږ تعلق د بچی سره دی که هغه د پښتون بچی که هغه د مهاجر بچی که هغه د بلوچ که هغه سیندی مونږ لا تعلیم چې دی دا پھیلول دي علم ورکول دي او د دې رڼا چې دی دا لاول خپل په کور کې بیا د نورو په کور کې کېدای شي چې بیا اویرنس لږ اویرنس ډېر ضروري دی اویرنس نشته
ساجد صاحب دا راته وایي چې کله تا استعفا ورکړې وه نو په
استعفا کی هر سړی یو وجه لیکي، نو تاسو وجه لیکلی و؟
ما موجوده
حالات نو د دې د وجه نه تاسو چا ونه ویل چرته د ایجوکیشن ډایریکټریټ یا دغلته چې کومه محکمې دي چې دا ولې؟
نه 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 صاحب، دا خو چې موجوده په ګراوند باندې کله تاسو صورتحال ولیده نو به به کېدی شي چې تاسو غوږونه له لاسه ویسئ. دا موجوده چې په ګراوند باندې کوم صورتحال کنډیشن دی، بے تحاشا چوارے سکولوں بند شو، بے تحاشا او بے تحاشا دسی جمع پشن تھی آواز جمع پشن تھی دسی گڑ دی چاروں دسی اس پر نا اسپیٹول
نو استا سے استا سو اندازہ سر چ سمر سکولوں بدا وقت بند دی
سیبا د 20 نه 25 درمیان کې هو کنفرم سکولونه د سي دي جرا باندې د حالات په وجه باندې
دا په کم ځای کې
دا په اومدي کې د قصبه کالونی نه قصبه کالونی قصبه کالونی کټي پهاړي دا پیرآباد ایریا شو بلوچ کالونی کم چې بده 13 ورځې کې وایلنس چې په کم ځای کې ډېر زیات کې تا په دغه ځای باندې
په کراچۍ کې هغه سیاسي ګوندونه سوای چې دغه تاوتریخوالي تور پر لګول کیږي. پښتنه مې د عوامي نشین ګوند صوبایي مشر شاه سید نو کړه
دا غوړې لپاره ظاهر خبره چې موږ حکومت واسطہ کرے لیکن بس پکڑا جائے کہ موجود جو آپریشن شروع دے ان شاء اللہ دیا آپریشن تک کامیابی دیں بس با ہر سڑے بیا ہر علاقے دے اور ٹینشن میں ختم سی اس اکراد رپورٹ آپریشن شروع سے بھائی جڑے میرے کرتی پہاڑی آپریشن شہر ہے مختلف ذہنوں کے نور شہر ہے پکڑا جائے گا جکم بخاری دی یا کم ذہن داغے اس کو رشو ہے اور کسان نے دل شوئی دی پر ان آپ دوڑ رکھے رجوی سوسائٹی کے نازباد نمبر 156 گرنیڈ برامد سی سرد گرنیڈ کو پنو لہٰذا کرا جائے
پروگرام استادان راوالے سیاسی گوند متحدہ قومی گوند مرکزی مشر حیدر عباس رضوی تمہیں مخ تک کی خدا او پختنا میں تروکڑا چد دی حل سدے
کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے مثال کے طور پر لیاری یا کٹی پہاڑی کے علاقے
چکل ہم حالات خراب وی لکد مثال پتوگا لیاری یا د کٹی پہاڑی پسیمو کی چرتا چی دی حکم زانگڑی قومیت معشومان اغیزمن ندی بلکہ ٹول معشومان اغیزمن دی کدا ہوئی تعلق ہر جبے ہر فرقی یا ہر مذہب سروی ٹول اغیزمن کی گی نہ صرف دا چی معشومان اغیزمن دی بلکہ لوی ہم ددی حالات العمل پریشان دی او ددی لوجی منگا ہغا عملیات چنن سبا په کراچۍ کې روان دي حمایت کوو ځکه چې مجرمان کا هر څوک وي او هر چرته وي مجرمان مجرمان وي دغه مجرمان کپلیا ریګي وي کپکټي پهاړي کې او کپلیا کدابات کې د مجرمانو نکوم جبوي او نکوم قومیت نه ده غوي کوم فرقي سره تعلق وي او نه کوم مذهب سره او نه ده غوي بل کوم شناخت وي
نه قومیت نه زبان ہے نه کوئی پہچان ہے کرمینل کی پہچان صرف کرمینل ته ہے
حیدرآباد رضوی دا هم ویل چې هغه خلک چې دغه خار خلکو ته بنیادی سہولیات ورکوي لکه استادان ډاکټران د بجلی او د اوبو د محکمې کارکونکو پاید هغوی ته سونه ویل شي سیاست او د سیاست دانانو مصلحتونه یو خوا خو بل خوا په هر ټولنه کې داسې خلک وي چې بغیر د سلالچ نه د ټولنې خدمت کوي په دغه کې یو عبد الوهید خان دی هغه د دې موجوده تعلیمی بحران په اړه سهل زلې کوي راځي چې د ته پجبای وورو
او د ایجوکیشن تنظیم مکمل وکاو شو خو د الکانو تنظیم چې کم 30,000 الکان منګو ته یو هغه چې کم تل هغه وکاو څه چې چارات خراب دي او د شدګر سي دي هغه واړه ماشومان چې له هغه ټارګټ جوړې دا د وجه داس کو نه دا شوي دي خو پدې کې پری پرایمري والا د لوړ سکندري د هایر سکندري پورې جنکو د الکانو مکس کول دي
عبد الوهید خان صاحب کدارا وای چې په دې کې زیاتره تعداد د ماشومانو کې د پښتنو دی او که د نورو قومونو هم دی
چې 80% واړه چې دي هغه د پښتنو متاثر دي 80% واړه چې دي هغه پښتنو متاثر دي ځکه چې بس قسمتي دا ده چې پښتنو کې ټیچینګ پروسس چې دی هغه نشته د ټیچر موجود نه دي چې کوم اردو سټی کوال دي هغه زمو مدد کوي هغه ټیچینګ کې هغه راځي ایز ا ټیچر هغه خدمات انجام ورکړي نو دا هغه اردو سټی خدمات ډېر زیات دي تر نو ولکه د دې ټول لسانی تشدد نه بعد دا پروسس رکاو شو او اردو سپیچ کم ټیچر دی هغه د یری نه مطلب هغه واړی چې موږ ایجوکیشن ورکو هغه د یری نه هغه ته نشدلی اوس موږ د کرسچن فیملیز نه خدمات اخیستی دي چې هغه موږ لپاره خدمات راکړي او دا موږ پروسس کنټینیو کړو خو موږ سره د ریسورسز کمی ده او موږ دا مطلب دومره غټ هیوي اماؤنټ موږ سره نه چې موږ دا کنټینیو کړو نو موږ لګیاو او سٹارټ کړی دی موږ دا پروسس انشاءالله.
عبدالوحید خان صاحب په دې اړه باندې د سند تعلیم وزارت سوای اغوی ته دا ټول چې کوم حقیقتونه تاسو بیانوي دا ورته معلومه دي اغوی ته؟
جی اغو ته معلومه دي او زما پچھلے تقریبا د میډیا سره ډیر کلوز اٹیچمنٹ ته او نن هم زموږ مختلف اخبارونو کې واضح طور پر سټیټمنټ ته پرون هم زموږ سټیټمنټ او زه د پاکستان پیپلز پارټي د جنرل سیکرټری چې کوم د سند تاج ادارا دا هغه زما ډسکشن هم شوی دی مکمل په دې معاملہ باندې چې دا صورتحال لے او هغه ماته یقین دانی کړل چې د حکومت ستامنه موږ ته کوشش کوو هو زه پر څه کوشش
عبدالوحید خان صاحب تاسو دغل تکی د بیٹک سکول خبر او کا چې دغل تکی د بیٹک سکول یا چې کوم په کور کې دننه سکولونه نو دغه سکولونه سمره فارمل دي دغه امهغه انداز سره بچلی چې کوم عام حکومتي سکولونه چلی او کنه د دوی د اوقات کار بدل دي
نه جی موږ کو صرف دا کوشش کوو چې دا واړه خراب نشي دا واړه مارکیټ کې چې کوم جرایم پېښه خلک دي دا و پلاس کړه نشي لہذا موږ دا خلق جوړاو واپس او دا وو سٹڈی کنٹینیو کول واړو چې سو پوره حالات صحیح نه کم از کم هغه څه چې کوم کتابونه دي کم کاپیاں دي هم په استعمال کراولو او هغه تا سٹڈی کنٹینیو کو مطلب دا کې هغه په فول حساب په گورنمنت او سکولو شان تینې ځکه چې گورنمنت ډیر غټ سیټ اپ دی کوم دا کوشش کو چې موږ درې څلور غنټې روزان سره جوړاو کو چې دو زین هغه چې زنه چې کوم کنٹینیو کول ایجوکیشن داتې ونه وزي او دو په غلط ماحول کې جوړاو نشي اوس بد قسمتي دا تاسو یو خبر هو کما چې په کراچي کې کلونا بندوق ورو ته ډیر زیات پدې وخت کې ټوایس چې ته موږ وېو هغه بندوقونه په پکه مارکیټ کې ډېر راغلي او هر وړوکي سره هغه بندوقونه دي او هغه هر هغه سټایل کې چې کوم دهشتګرد یا کوم چې دا ویني وږي خلک چې کوم دي هغه سټایل هغه شروع کړل وړونو دا هغه ماحول ډېر خرابېدو چانس دی لہذا موږ فوري توګه دا اقدامات وکړل چې موږ د خلکو د مدد سره دا واپس پروسس او دا خلک یو ځای کې جوړاو کو او ته پیس ایجوکیشن تعلیم ورکو او سره چې کوم ایجوکیشن هغه سو هغه ته کنټینیو کو
دونکو په دې اړه مو چې کلا د سین صوبې د وزیر تعلیم پیر مزار الحق سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د دغو سیمو په اړه هغه ته معلومات نشته چې معلومات ترلاسه کړي نو بیا به په دې اړه څه ووایي د دې پروګرام تر جوړولو پورې هغه معلومات نه وکړي اوریدونکو دا ودنن پروگرام ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي چې مونږ یې سرکار وکړو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله مومل او ستونزې محل
مشال ریډیو ته غوږی پروگرام ستونزې او سرکار مو واوریدو مشال ریډیو د تازه ریپورتونو سره سره تاسو ته خوږی سندره هم اوروي راځي چې د تعلیم په اړه دا سندره واوري مال رڼا را کې سندره تاسو اوریدل په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې د لن خبرونه د فرخنده وزیر نور.
د نړۍ مشانو د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وجنه غندلې ده. په کوټه کې شیا کانفرنس ته دوی د 9 کسانو د وژل کېدو وروسته د 2 ورځو ویر اعلان کړی دی. د امریکا د پوځ مشر وایي امریکایي او افغان پوځیان باید د طالبانو د نوو بریدونو لپاره خپل ټکټیکونه سره سم کړي. د لیبیا د کامی عبوري شورا وزیر اعظم وایي هیله لري چې د دغه هیواد نوې کابینه به په 10 ورځو کې جوړه شي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره ویني.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. وخت شوه دی د مشال ترانه لاندې د بحث پروګرام. د دې پروګرام کوربه دی د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکر. زه ورته هرکلی وایم او مایک ورته سپارم.
ډیره مننه فرخنده وزیر. اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث کې زه عبدالحی کاکر مو هرکلی کوم. د افغانستان په پلازمینه کابل کې 13 ورځې د طالبانو له لوري د امریکا پر سفارت د برید وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو ځل بیا په داسې حال کې نوري خرابې شوي چې امریکا له پاکستانه د حقانی شبکې پر ضد یو ځل بیا د پریکټن د کاروایي غوښتنه کړې ده. د واشنگتن پوسټ تازه رپورت خو د امریکای چارواکو حواله ورکوي چې د امریکای دفاع د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا له خولې ډیر پښکاره وای پاکستان باید اوس پوسی چې ورته نوره د ترګرو پر ضد کاروایانو کې د خوشی لار پاتنه ده. د دې ترڅنګ د سه‌شنبه په ورځ واشنگتن کې وي د ستوري ته د وینا پر وخت د سی‌آی‌ای مشر ډیوډ پیټریاس ویلي چې د پاکستان آی‌اس‌آی له مودې راسي د جګړې زوډلو ډلو لاري خپل سیاست ته دوام ورکړي خو اوس د په وینا به په ستراتیژیک توګه لدی جنگي ډلو ځخه ځان لري کوي. د امریکای چارواکو دا خبرې په افغانستان کې د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژنې مخکې وي. کله ټولو پرمختګونو ته وکړل سي نو داسې برېښي چې د ترګریزې جګړې او د افغانستان حالات د سیمې په تیر بیا د پاکستان او امریکا د اړیکو منظرنامه بدله کړي. د مشال ترلانه لاندې بحث کې هم دغه نوې منظرنامه له کارپوهانو سره څېړو. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د قبایلی چارو کارپو او د پاکستان د پوچ پخوانی بریګیډیر اسد منیر صاحب او د دې ترڅنګ د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د قبایلی چارو کارپو ایاز وزیر صاحب د ټلیفون په لاندې تاسو دواړو ته هرکلی کوم او د دې ترڅنګ به له موږ سره ایاز خان هم چې لمخه ما سره انټرویو کړې ده هغه هم د افغانستان او د قبایلی سیمو د چارو کارپو دی. ابو بکر ایاز خان راغ سر به خبرې کوو خو تر دې لمخه ز دواړو ته هرکلی کوم. په پیل کې به اسد منیر صاحب له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې که تاسو سره توې سې چې تر دې مخه چې مو د واشنگتن پوسټ رپورت ته لاړ شو دا وایم چې په افغانستان کې د سولې عالی شورا مشر برهان الدین ربانی وژنه په دواړو په پاکستان او په افغانستان کې د سولې چې کوم روغې جوړي چې کوم لار برابرېدله دا غي د پاره کوم زیان دی او د مرګ اثر به آیا له پاکستان باندې ولوي چې کنه د پاکستان سره هیڅ تعلق نشته.
ما خیال کې دی به اثر خو به دواړو دغو باندې ملکونو باندې افغانستان باندې پاکستان باندې پریوزی د اوباما چې کوم پلان جوړ کړی چې دوه کاله پس درې کاله پس په مجل ته نه وځو هغې کې ما خیال دی یو داسې لویه پېښه راله چې هغې به هم اوس سوچ کوي چې موږ به دې ځای نه وځو څنګه او دې کې افغانستان کې د پښتنو او د دې نه دا چې نور قومونه دي هغې منځ کې به هم ډېر زیات غټ تفریق راشي نو دا چې د دې پورا دغه دا یو ډېر لوی پیښه ده چې د دې با افغانستان باندې ډېر زیات اثر پریوزي.
اسد منیر صاحب یعنی زبا ایاز وزیر صاحب زب پښتنه وکم چې آیا ایاز وزیر صاحب دغه سټیروټایپ خبرې وي چې کله داسې لو پیښه کیږي وای د دې سړی له تک سره یا له راتک سره به حالات ډېر لوی تغیر وخوري ستاسو په فکر باندې آیا پرشته هم د پروفیسر برهان الدین ربانی دا چې کوم وژنه ده د دې به غټ اثرات پر خپل ځای پر افغانستان او خپل د پاکستان او د امریکا اړیکې چې خرابې دي د پاکستان باندې د لویدو امکان لري؟
خو دس شمارم کاکر صاحب چې برهان الدین ربانی صاحب اللہ دے پدوی رحمتو کی پخپلا ښه سړی وو، ډېر هغه سافټ سپوکن سړی وو. دوی هلې ځلې کولې، خو موږ باید چې د هغه پخوانی کردار هم وګورو چې هغوی د طالبانو خپل خپل آپس کې څنګه تعلقات پاتې شوي وو. دوی د طالبانو سره په شمالي اتحاد کې ملګري وو، جنګونه یې سره کړي وو. دوی چې اول کله د دې های پیس کونسل مشري ور په غاړه شوه، نو په هغه وخت کې هم داسې افواګانې وې چې طالبانو د سره پخوانی نه لګي وه، نو د ده سره ډېر د پیس ټاکس کوو په امکانات نه وو. نو تر اوسه پورې دوی داسې په غټ لیول دارنګ ګامونه اخیستي وو، نه وو داسې څه پیشقدمي نه وه شوې. نو زه نه پوهېږم چې د ده زیان به د پاکستان دپاره نقصان وي، ځکه چې پاکستان خو نه کړي دي خپل هلته د دوی خپل منځ کې جنگ دی، هغوی کړي دي. امریکا پوهشه، طالبان پوهشه، افغانستان پوهشه.
سمه ده ایاز وزیر صاحب، زه اوس ځمه ایاز خان ته. ایاز خان سره ما مخکې انټرویو کړی وم، هغه څخه هم دا پوښتنه کړې به چې د برهان الدین رباني وژنه د پاکستان لپاره څه اغیز درلودلی سي، یا بیا د دې پیښې د دې هیواد سره هیڅ تړون نسته؟ نو هغه راته وویل
دا بیخی ډیر تړون لري، او په څو یعنی د پولیسي سطح هم لري، په دولتي سطح هم لري، د نړیوالې ټولنې شتون یا حضور په افغانستان کې د سره هم مستقیم ارتباط لري. په افغانستان کې داسې پیخی همیشه پاکستان او ایران یا د سیمې گاونډي نور هیوادونو ته خلک ګوته نیسي، ولس ګوته نیسي چې دوی ګواکې په دې کې لاس لري. او د دې ترڅنګ مونږ په تیرو ورځو کې ولیدل چې کله په کابل کې د امریکا په سفارت د دې میاشتې په 14 نیټه یو لوی برید وشو، منظم برید وشو، هغه نه پس په افغانستان کې د امریکا سفیر مستقیما پاکستان ته ګوته ونیوه. په پاکستان کې د امریکا سفیر هم غوښتنه وکړه چې پاکستان واقع د حقانی د ډلې سره خپل اړیکې وشلوي او د هغوی په خلاف ګامونه پورته کړي. نو دا بیخي ډیر ارتباط لري.
دا خو ایاز خان، اسد منیر صاحب تاسو ایاز خان هم واوریدل، یو بیا تاسو د غاله دې سره سره تاسو ایاز وزیر صاحب هم واوریدل، یعنی دا خو تاسو د درې واړو نظرونه او بهرال دا خو ډیر تر وخت لمخه ده، ځکه چې پاغه باندې ردی عمل راځي، پلټنې به کیږي.
ایاز وزیر صاحب چې خبره وکړه کنه طالبانو دې سره هغه نور خلک مړ کړي او نجیب مړ کو دې چې 96 کې دین حکومت واغښتو د ته 99 دیل تکي اوسې دو
سمد سمد
جنگ کول جنگ نه ده
سمد. از اسد منیر سے بهر زغواړم چې دغه سوالونه یو په یو تاسو ته کوم، او دغه موضوع ډیره ښه ساسو نظرونه پکې ښه ځای سي. یعنی زه به اوس دې تر اعظم چې په افغانستان کې په تیرو ډیرو په دې تیرو څو وختو کې دغه های پروفایل ټارګټ کیلینګ کې هدفي وژنې کېږي، او بیا له دې وروسته په تیر هفته باندې په افغانستان کې په کابل کې یو شل غنټې پورې یو جګړه روانه. د پاکستان او امریکا اړیکې د واشنگټن پوسټ د نن رپورټ ته وګورو، دا څه تاسو ته نشکاري چې د امریکې د پاکستان په اړه باندې قسم دی که غلط دی، خو ازغم یا برداشت په ختمېدو دی. اسد منیر صاحب تاسو وایست.
بالکل جی، دا مخکنی جلدی دا خبر خو گئی ډیر زل کړي، خدا پیره بالکل دغه واضح خبر او کا چې تاسو تعلق ته ډیر مدینه متعلق ته او دې ځای نه خلق اوړي او ال تدا چې سفارت باندې شوی دا او دا چې برهان الدین ربانی صاحب هم شهید شونو دا د پاکستان طرف نه خلک حقانی راغلی دی. خو د امریکې یو خبره دا ده چې دلته ګوري جی چې حقانی خلک دلته کښتا خو هغوی ډېر بې نظیر دي افغانستان کې، نه صوبو کې امریکې انټیلیجنس خپل منی، او کابل ته چې دا دواړه پیښې شوي دا شمالي وزیرستان نه خلک نه دي تللي.
یعنی دا یعنی اسد منیر صاحب دا په کومو رپورټونو پر بنیاد موږ دا دقیقه ویلای شو چې دا له دې ځای نه دي تللي؟
زه دې بجه دا یم چې شمالي وزیرستان نه الته تلل دومره اسانه خبره نه ده. دوی به دوه درې صوبې دغه کوي بهبالته ځي که نه، نو هغوی د کابل اخوا دیخوا
دی مختلف زونو کی موجود دی امریکنینو پا دی لس کالو کی یوم دا سی کوشش انو کو چی دی پشتنو علاقہ غا سیکیور کی جنوب کی او مشرق کی نو آغا خود دی تا کھلا او پرتی دی کدا اس بلتنا شمالی وزیرستان نا بدی او وزی یو زل بدا عملیات موشی دی بلار شی و تاسو بگوری چی افغانستان حالت با دوم رفرق نپریوزی چی سمر امریکنینو سوچتے
سمدا اسد منیر صاحب دا استاد نظر او ایاز وزیر صاحب یعنی لکه څنګه چې اسد منیر صاحب وویل ایاز تاسو په فکر باندې لکه دای چې وایي چې دا ځل لږ د خبره جدي ښکاری تاسو په خیال باندې د امریکا له لوري ځخه د حقانی شبکې سره د پاکستان د رابطو د شلون په حواله یا په افغانستان کې پر پاکستان څخه کم تورونه لګیږي د امریکا یا اوباما انتظامی برداشت مخ په ختمېدو تاسو تم ښکاری
جواب اول دے تاریخ خبر سمکم اچا پا خبر از کمنٹ نکم خدا اویل شوال چی دے برہارون دین ربانی نا طالبان حکومت آخستے ہو طالبان دا ہوئی نا حکومت نہ دے آخستے برہارون دین ربانی تر آخر پورے دے افغانستان صدارت دا زان سر ساتلے ہو دے شمالی اتحاد سر ولار ہو طالبان پا احال دا جنگ کیو دینا کا چوک نئی خبر زان دے خبر کی باقی تا سوچ دا خبر ہو
اسد منیر صاحب او ایاز وزیر صاحب یعنی تاسو دواړه مو د پاره ډیر محترم مشران یی یعنی کومش دغه موضوع تاسو دواړه داس کولای سئ چې مو ټول دغه موضوع پر مخ بوزدو
عذاب دا دے کاکر صاحب ہوئی چھ دے مکین عذر عظم مزیتہ دا مائے
نا ایز وزیر سے
اللہ نیکوشیشنز کری دی I don't want to enter into this discussion but this is a fact چھ برہان الدین ربانی صاحب دے شمالی اتحاد غڑے ہو دا غوی سر اولار ہو او دا افغانستان صدارت دے دا لکین نیولے ہو بین الاوامی دا غا یو اینو منلے ہو دا افغانستان پا صدارت باندے
نو
پا دی باس باس نسر
او نو زم دا وایم چی ایاز وزیر سیب کوم لدغا یعنی کنٹرورشل موضوع راوزو او لج انیلیٹیکل سو انیلیسیز دی اوریدون کو تور کو چی کم سوالون را پورتکیجی آغا سر جواب کو یعنی زما دا پشتن والا تاسو چی آیا زغم یا برداشت مخ په ختمېدو تاسو ته ښکاری
دا کاکر صاحب تاسو سره خبره کوم چې بل څه سره تاسو
نه یا عزیزي صاحب ما سره کوم تاسو زما پښتنه وکړه
لږ داسې سوال بیا راته ریپیټ کړئ
یعنی ما وی چې لکه اسد منیر صاحب زما پښتنه وکړه چې لکه دا غم دا فکر دی چې دا ځل چې د امریکا د پاکستان په حواله باندې کم نظر دی داسې ښکاری چې د امریکا چې کم چارواکي دي زیاتره دا غو د پاکستان په حواله نور د برداشت یا زغم مخ په ختمېدو دی تاسو هم داسې ښکاری چې آیا هم داسې ده
یار د ګور دې خبره به صحیح تر ځو کو پاکستان دا فیصله کړی دا چې په دې وار انټر کې موږ د امریکای او د غربي نړۍ ملګری یو نو چې دا غي مرګري نو بیا باید چې د پاکستان خاوره د هیڅ خلاف په دې سلسله کې استعمال نشي د امریکای وزیر دفاع برملا ویلی دی چې پاکستان دا مشکلات موږ ته پیښیږي او که پاکستان د دې مخنیوي نن نشي نو موږ به د دې خپل علاج وکړو مطلب یو دمکی و چې موږ به علاج شو دا غوی اډې به ختم کړو نو دا حالات هو خرابیږي په پاکستان نورم فشار راځي
ایاز وزیر صاحب او اسد منیر صاحب یعنی زه بیا ځم ایاز خان ته لاغه ځم همدا پښتنه ما کړې ده چې داسې ښکاري چې د امریکا له لورې ځخه دا ویل سوي چې د کابل په برید کې د حقانی شبکې لاسي او پاکستان په کار دی دوی په ضد ګامونه واخی خو د پاکستان لخوا ځا چې کوم دریځ تر اوسه راغلی دی هغه ډېر یعنی لکه داسې نوی دریځ نه دی راغلی نو په داسې حال کې داسې فکر کېږي چې په اوباما انتظامیه کې هغه کسان چې هغه د پاکستان په اړه یو نرمه ګوښه درلوده نو آیا د پاکستان کچرته هم دغه دریز باندې ولاړی نو لکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په خبره پاکستان په واشنگتن کې خپل دوستان لاس ورکولای شي نو ایاز خان زما هم دا پوښتنه وکړه چې آیا په اوباما انتظامیه کې داسې کسان په کمېدو دي چې هغه د پاکستان په اړه نرمه ګوښه لري اوس په هغه باندې ځای تنگ شو نو هغه راته وویل
بل دا سه بهخي حتمی خبره کول چې دا ډله دا او د دومره اشخاص په ځنې چارو کې د زنو لوړپوړو چارواکو نظر یو رقمي بل رقمي او پرختیا دا داوا کول چې په دې ټولو خبرو عام جرنالستان خبرې دی شي دا هم ډیره ګرانه ده. اوس په پاکستان کې مشکل دا غدی چې د پاکستان فوز په تیروش په تو کلو کې چې کومه سرمایه گذاری کړې ده پخپلو پوزي وسایل او پخپلو ته چې هغه د هند خلاف دی د پاکستان یو سیمایز استراتیجی ده. هغه نړیواله استراتیجی نړیوال رول نه لري او امریکایان یو نړیواله استراتیجی یو نړیوال رول لري. نو په دې کې ډیر زد خبرې دي زدو نه کیس امریکایان فرزن په افغانستان کې امنیت غواړي خو داسې امنیت غواړي چې هغه د دوی ګټه وساتي. پاکستان هم په افغانستان کې امنیت غواړي خو داسې امنیت چې هغه د دوی ګټه وساتي او د دوی ګټه تر اوسه پورې چې موږ پویو هغه د دې چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې هغه د هند سره هیڅ ډول خې اړیکې ونلري یا د هند د یو ملګری یا متحد سیمایز متحد په توګه کار ونه.
اسد منیر صاحب بیا با ایاز وزیر صاحب ته زمه دا ایاز خان ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه دا وایي چې امنیت خو امریکا هم په افغانستان کې غواړي پاکستان هم غواړي خو د دواړو په خپل شرایط باندې امنیت غواړي ځکه د یو سیمایز ګټ تړلې د بل نړیوالې ګټ تړلې دي. یعنی ستاسو په فکر باندې ک دواړو امنیت غواړي او د دواړو په منځ کې د مفاد د ګټو یو ټکر دی تاسو خپل پاتسوی تاسو د هر څه پسترګو لیدلې دي هغه کم کامن چیزونه هغه عام چیزونه هغه شریکی ګټي چې آیا داسې کوشش کله سوې دي چې دغه شریکی ګټي دواړه سره یو کې او افغانستان یو باثباته ملک چې منطقي او نړۍ د پاره خوندې سي.
شریکی ګټي د دې وار اون ټیرر د امریکای دغه د دومره د پاکستان تخپل یو پرابلم دی دا چې پاکستان کې طالبان دي یا دهشتګردي دا چې امریکا لاړه شي دوی به هتیار نه چي دا چې څوک یې چې امریکایي وجنه دي هغه تم دا پوه نه ده چې دوی د امریکای راتلو نه څلور کاله مخکې دوی شروع شوي. نو پاکستان او د امریکای دا مشترکه دغه دی پاکستان به دا نه غواړي چې امریکا دې نه لاړه شي او افغانستان یو امن والا ملک نه هغه نقصان به کیږي پاکستان ته دلته به امن ناراضي دوی چې دی پاکستان
یعنی اسد ونیر سے ساسو خبر از بخښنه غواړم کټوم. یعنی دغه ټول خبري بحثوي د زده وې مچ دواړه ملکونو کې تاسو پاتسوي په دې ټول بحثونو کې تاسو د لیدل چې دواړه ملکونه یو عام یعنی هغه ګټي چې هغه شریک دي هغه کې یعنی دا سه کم سه کم نقطې ستاسو په هغه باندې دواړه متفق کېدای شي خپل مسلې مل کوي چې د منتقم
پاکستان یو ماخیل د خپل یو کنسرن دا دی چې جی افغانستان کې چې امریکا لاړه شي یو داسې حکومت تلته پکار دی چې د پاکستان دشمن نه دوست دې شک نه خدا سي ملک حکومت یې چې هغه د پاکستان دشمني څنګه چې 62 پورې یا 73 نه 76 77 پورې پاتې شوه چې هغه پاکستان سره یو دوه ایشوز دي چې هغه به هغه راپورته کې هغه کارونه هغه شروع کی. نو دا به د پاکستان صرف کنسرن ما خپل خیال دار چې پاکستان به چې موږ غواړي چلته طالبان حکومت راشي دوی دواړه دا دغه والا حقانی باندې چې دوی دغه راغلي نو پاکستان ما خپل خیال دی چې دا غواړي چې اسنا امریکا لاړ شي او موږ طرف ته هیڅ خلک نیو افغانستان د موږ دشمن شي.
چمد از وزیر سپ تاسو زه خوم دغه پښتنه کوم ځکه تاسو ډیپلوماټم په تاسو یی دا کنفلیکټ ریزولوشن کې تاسو نیګوسییشن هم کړی دی خبري اترې هم کړی دی تاسو کدی د جغرافیایي موقعیت ته ګوري بیا د پاکستان او د امریکا سیمایزو په افغانستان کې ګټو ته ګوري یعنی پر دې به بحث نه کوئ د پاکستان څه شکایتونه دي یا د امریکای کم دي یعنی کم سه کم هغه کمې نقطې دي چې دواړو ملکونو قربان متفق سي او د دواړو ګټې پر خپل ځای باندې خوندې پاتې سي
د دوړو ګټو زپدې کې وینم چې دا خبره افغان قوم تدریج دي دا مسله د افغانستان دا د حل په افغانستان کې د دې مسلې حل افغانان خپل رايسته شي پاکستان او امریکا چې کله د دې زمواري نه لا سوینځي نو الله به دوی په وړاندې شي او کا واشنگټن غوړي چې زما په خوخه دي د افغانستان حل راووږي او بیا پاکستان دا شرط یو قسم چې دي چې په افغانستان کې د 10 حکومت وی چې موږ ملګری وي نو دا په یو کتاب کې ځنه وینم چې دا به په څه طریقه سره حل شي.
یعنی تاسو په خیال
پر انټرست کې د دواړو پر انټرست کې فرق دی تر اوسه پورې یو ځای وو چې معاملې کبړلو تنه نه افغانستان ته وړي بیا د دواړو په انټرست کې فرق راځي. دا فرق به لرې کوي, دواړه به د یو بل انټرست پیژني, نو بیا اله زله پر مخ تللی شي. غواړله چې افغانانو لا واک ورکړي چې د دې مسلې حل آپ خپله را وباسي, که پردي لاسونه پکې وي دا نه حل کېږي.
یعنی تاسو خبره وکړه چې یعنی دا افغان اورینټډ حل پکار دی, یعنی هغه چې افغان اولس یې کوي. خو همدغه پوښتنه ما له ایاز خان زخم وکړه چې اوس د پاکستان او امریکې د پاره هغه کومې لارې پاتې دي چې بیا هم دوی راتلی سي په یو ځای باندې ګډ کار کوی سي او اړیکې ښه پاتې کوی سي؟ نو ایاز خان راته وویل
دلته دوی خبرې دي, دوی لارې دي د افغانستان او د پاکستان د راتلونکي لپاره. یو لاره د سولې لاره ده او یو لاره د جګړې لاره ده. د افغانستان د امریکا په حکومتي سیستم کې دننه داسې ادارې شته چې هغه فقط جنگي یا هربي ستراتیژي پر مخ بیایي, لکه د امریکا پوز میرین ځنې استخباراتي کړی او همداراز د بهرنیو چارو وزارت هغوی د سولې پروسه پر مخ بیایي. همداراز په نړیواله ټولنه کې په افغانستان کې ناټو هم شتون لري چې یو پوځي ائتلاف دی. خو د ناټو سره ملګري ملتونه او د هغوی سیاسي دفتر د اروپایي اتحادیې سیاسي نمائندګي هم شته. او په دې لړ کې اوس په پاکستان باندې فشار دغه دی چې د پوځي ستراتیژي سره دا سمرسته وکړي چې هغه ډلې چې افغانان ګمان کوي او نړیواله ټولنه اوس ادعا کوي یا داوا کوي چې دوی ثبوت لري چې د پاکستان حکومت مستقیما د دې سره د دغه ډلو تر شا ولاړ دی, د هغه سره پاکستان خپل ارتباطات یا اړیکې وشلوي او په هغوی فشار راولي چې هغوی د سولې پروسه ته کینی. او هغه په داسې شرایطو سوله وشي په افغانستان کې چې دا دوامداره سوله وي, ټولو افغانانو ته قبول سوله وي او د افغانستان اوسنۍ سیاسي سیستم هم تر یو حد پورې وژغورل شي. یعنی داسې یو سیاسي سیستم په افغانستان کې رامنځته نه شي چې هغه د طالبانو د پخوانی رژیم سره ورتوالی ولري او لهذا د نړیوالې ټولنې د منلو وړ نه وي.
اسد منیر صاحب او ایاز وزیر صاحب, تاسو دواړو ته تر راتلو مخه زه یو بل پښتنه مال ایاز خان کړې و, هم هغه بیا بنیاد جوړوم او بیا تاسو دواړو ته راځم. هغه به زما یو دا پښتنه وکم, هغه ما دا وکړی چې آیا پاکستان او امریکا یو بل ته بالکل مخامخ دري او د ډیپلوماټیکو لارې څخه د حل نه راوځي, نو آیا د پاکستان چې کم دی هغه د یو سوپر پاور یا د یو غټ قوت مخې ته د درېدو به حیثیت ریاست هیواد توان لري کنه؟ نو ایاز خان راتول
بلې, ما په فکر پاکستان اوس په داسې حالت کې نه دی چې پاکستان خپل دومره داخلي مشکلات لري چې هغه لکه بل پاکستان د هیڅ و بیرونی قوت سره مخامخ جګړې ته آماده نه بریخي. خود دې ترڅنګ د پاکستان ادارې, د پاکستان حکومت, د پاکستان پوځ هغه څه چې دوی فکر کوي چې د دوی ملي ګټې دي هغه ژغورل غواړي. نو په داسې حالت کې امریکا ته پکار ده او هم د پاکستان پوځي مشرانو ته او سیاسي مشرانو ته پکار ده چې په داسې لارو فکر وکړي چې هم د پاکستان ګټې, خو د پاکستان د ګټو نه معنا د پاکستان د اولس ګټې نه, داسې ګټې چې هغه یو سړی یا دوه کسان یوه اداره تشریح کړي. او امریکایان هم هغه سي چې دوی په تیرو لسو کلونو کې کړی دي چې فرزن هر هغه سړی چې یو مخصوص فکر لري هغه سره باید جګړه پر مخ پوزي. زه داسې فکر کوم چې پاکستان او امریکا اوس هم داسې مناسبات لري چې دوی د یو بل سره مسائل د خبرو لارې حل کولای شي.
اسد منیر صاحب, تاسو ایاز خان واوریدی او ایاز وزیر صاحب تاسو هم واوریدلی, زه به هم دغه پوښتنه اسد منیر صاحب ته ژدم. آیا تاسو ته داسې ښکاري چې پاکستان چې کوم داخلي مسلې یا بحرانات چې کوم ذکر ایاز خان وکړي, آیا که پاکستان او امریکا یو بل ته مخامخ دري نو پاکستان دا توان لري چې هغه د امریکا سره مقابله وکړای شي په یو په ډېر مخامخ حالاتو کې؟
وقت به ناراضی دی حالات کډیرم خراب شي مقام ته بنره راشي او اوس هم دی ټکی جی دا حالت چې کنه دی خپل کې کلا دا سر دغرا شي خپل کې بوران راشي. او ما خپل خیال دا چې دی با کې کیږي ځکه چې دواړو ملکونو خپل خپل مفادات دي او هغې کې د پاکستان دا مفاد دی چې دا وار آن ٹیرر چې دی چې کوم امریکه جنګیږي دی کې دوی کامیاب شي او پاکستان کې هم دهشت گردی ختم شي نو پاکستان به هېڅ چیرې هم امریکې ته ودرېږي نه دا ما خیال نه.
نو که تاسو دومره باوري یاست چې دغه حالات به ټیک کېږي خو ټیکېدل په کومو شرایطو باندې ځکه چې اوس خو خبره وچه راغلې ده او د دې حقاني شبکې ته درېدلې ده آیا پاکستان د
پاکستان با تاسو بغور شمالی وزیرستان کے با عملیات کیجیے اگے شکل ببل شانتی نہ با ساؤتھ وزیرستان غندی نہ بسوات غندی خدا بکی جی جیو زلگئی کرما اور افزودا ماموزی علاقہ کلیئر کی ودئی بدل تراجی دا مخ کے ناگئی پلان کرے دے گئی دانو واڑی چیا فوج دمرا کیپیسٹی نہ باہر لاڑی چی اگر یو دے کے تم کار نہیں سکول نہ دا بدئی کئی او دا ما خپل خیال دی چې ډیر زر بکیږي خو دې به افغانستان ته دومره فائدہ نه سمره چې امریکا نه سوچي.
سمه ده. او ایاز خان، ایاز وزیر صاحب، تاسو زخم هم دغه پوښتنه کوله چې آیا تاسو خو ډیپلوماټ پاتې شوی او داسې سیناریوز یا داسې منظرنامې تاسو لیدلې دي، آیا پاکستان به حیثیت هیواد چې کوم داخلي معاشي سیاسي حالات او دغه چې کوم سیلابونه دي او ډیزاسټر دی انفراستراکچر یې له منځه تللی دي، په داسې حالاتو کې یو سوپر پاور، یو قوت، یو طاقت، آیا پاکستان توان لري چې ډیره مخامخ ورته انکار وکړي یا داسې مخامخ کسر ودری نو ډیرې خبرې جواب ولای شي؟
اور دا خبر داسې نه ده چې انکار به وکړي یا به حمله وکړي یا جنگ ته مخامخ شي. مسله دا ده چې په دواړو هیوادونو کې حکومت خبرې د دوی انټیلیجنس ادارو په لاس اخیستي. پاکستان کے ہم فیصلے خاص کر دے افغانستان بارک یا دے ہندوستان بارک یا دے امریکی بارک اس سے پالیشان جوڑی جی از زموږ د نور ادارې جوړوي د خارجه دفتر په کې ډېر کم رول دی. همدغه سه ګمان کوم چې په امریکا کې هم دا رنگ تبدیلی راغلی ده چې څو پورې د دواړو قواو خپلو سیاسي حکومتونو ته دا خبره نه وي پریښې دومره سیاسي حل نشي راوتای. او دویمه خبره به ورسره دا کوم چې امریکا ته پکار دی چې خپل کمزوري د پاکستان په غاړه نه راواړی. په افغانستان کې هغوی د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي نو ناکامي په پاکستان پورې پټوي. حقانی نټورک د وزیرستان نه کار کوي. زه د پاکستان د حکومت سپوکسمن نه یم، د هغوی دفاع کول مقصد مې نه دي، خو کاغه دلته پسې راځي په شمالي وزیرستان کې وحی یا ولی نو ناکامي یا د هغه نټورک خو افغانۍ سړی دی په افغانستان کې دننه نټورک ته نو هلته څنګه آپریټ کیږي؟ هلته خو امریکا ناسته ده، ناټو ناسته، هلته نه ویني چې هلته ولی چې دوی پسې راځي خامخا پاکستان لره. باقي پاتې شوه خبره د سوپر پاور او د وړوکي قوت. مانم پاکستان وړوکی قوت ہے خو پاکستان سرام یو نیوکلیئر پاور دی. امریکا وقت هم دا نو غواړي چې پاکستان دومره ډیسټیبلایز شي چې نیوکلیئر ایسټس ته تاوان ورسی یا غلط لاسونو ته لاړ شي. نو دا به سره په ګریوان به سره ونیسي، سره او به جګړه یې خو جنگ به نه کوي.
یعنی ستاسو په خیال باندې اوس هم رڼا تاسو ته ښکاري؟
زما خیال دی چې څه لار به راوسي او لار به موږ ورکوو، ځکه چې موږ په افتاباد کې هم لار ورکړه، نور هم لار ورکړې ده په ډراون کې، که دا لار ورکو نو چا خبره څه آسمان به راوغورځي، خو بس برداشت کوو به نو.
سمه ده. ایاز وزیر صاحب، تاسو د قبایلي سیمو د چارو کارپوی، د پاکستان پخوانی ډیپلوماتي، تاسو په حالاتو ډیر ژور نظر دی او د دې ترڅنګ بریګیډیر اسد منیر صاحب، تاسو هم ډیر زیات په دې سیمه کې کار کړی، په حالاتو هم ژور نظر دی. تاسو دواړه په دې بحث کې له موږ سره برخه واخیسته او سره ایاز خان چې له موږ سره مرکه کړې وه. تاسو د درې واړو زه ډیره ډیره مننه کوم او تاسو ته شروط غواړم. ډیره مننه. درنو اوریدونکو، د تاسو مشال ریډیو اوري او هر اونۍ تاسو د مشال تورنا لاندې بحث اوري. د مشال تورنا لاندې نننۍ بحث کوم واغه په افغانستان کې د طالبانو ترشل سات پوری تیرونی برید او لاغه ورسته د پاکستان او د امریکا اړیکی د خرابې دو یعنی لمخه لا نوري خرابې لور تتللی دی او اوس خو امریکا پشکاره پاکستان سره غشتنه کړې ده چې نور دی لهکانی شبکې سره خپل ارتباطات هغه وشلوي او د دې ترڅنګ تیر ورځ د پروفیسر برهان الدین ربانی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر هغه هم ووجل سو نو په سیمه کې کم پرمختګ نو هغه موږ نن د مشال ترانه لاندې بحث کې وچړل ستاسو ډیر مننه او د برخوالو ډیر مننه شوخت ترغوالم د خدای پامان.